здолаєш до хабарута. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی. د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو د حکومت پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوي چې نن به د خپل ازبکستاني سیال ولادیمیر نوروف سره هم وګوري. دا ناسته د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پراختیا په اړه جوړه شوې. په روزګان کې د اوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. پیښه په خاص روزګان کې پرون شوې ده. بل څوک نه دی ژوبل خو یوازې دوه کسان وژل شوي. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو. تر پنجشنبې دوام کوي. تمه ده څه باندې 6.5 میلیونه ماشومان چې له 15 کلونو کم عمره دي په دې کمپاین کې واکسین شي. او د شپږیزې په کرکټ لیګ کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه. کابل بازانو وکولی شول د یو لوبغاړي په اوټ کېدو د امو نهنګانو 155 منډې پوره کړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورسیو کې فیسبوک او انستاګرام د طالبانو تر واک لاندې د ملي رادیو تلویزیون او باختر اجانس ټولنیزې پاڼې بندې کړې. دغه دوه رسنۍ ملي تلویزیون او باختر اجانس اوس پر خپله فیسبوک او انستاګرام پاڼو خپرونې نشي کولی، خبرونه او راپورونه هم نشي پوست کولی. دغه اقدام په څه معنی؟ ویل کېږي چې طالبان هم په افغانستان کې دننه پر ټولنیزو رسنیو د یو شمیر بندیزونو نیت لري. آیا همداسې ده؟ او طالبانو ته څه کول پکار دي چې د دغسې بندیزونو له ولکې راووزي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی، د ملي راډیو تلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل، او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر او د چارو کتونکي ډاکټر حاتف مختار. میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې د درې واړو میلمنو اړیکې له سټوډیو سره وصل شي. ډاکټر حاتف مختار سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه به په پایل کې واورو چې دغه بندیزونه څنګه ارزوئ تاسو او طالبانو ته یې پیغام څه کېدلی شي؟ بیا به وروسته کریمي صاحب هم سټوډیو سره وصل دی. کریمي صاحب سره به خبرې وکړو او بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فیسبوک اداره د فیسبوک قوانین دلته نقض کړی. په دې پیجونو کې د افغانستان د ملت غږ تمثیلېدل، او دا باید هیر نه کړو چې اوس خو په افغانستان کې یو نیم بنده نظام راغلی. غوره به دا و چې امارت اسلامي افغانستان یا اوسنی نظام پر داسې یو میکانیزم کار کول شي د فیسبوک او نور هغه سوشل میډیا ادارو ته اطمینان ورکول شي افغانستان پس له دنه د ترهګرو ځاله نه ده، او په دې پیجونو کې داسې موضوعات نه خپریږي کوم چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف یا ترهګریو ته یا نور داسې مسایلو ته لابي کیږي. له بل اړخه زه په دې اند باور یم چې دلته هغه ارتیکل 19 چې د هیومن رایت د ډیکلریشن یا د بیان د ازادۍ ده، هغه مطلقا نقض شوی دی. ځکه دلته خو تقریبا 10-30 میلیون انسانان په افغانستان کې اوسیږي. رادیو او تلویزیون د دوی حق ده چې باید خبرې وکړي. له بل اړخه د فیسبوک او د استخباراتي نړۍ یو الارمنګ یو غږ و طالبانو ته که تاسو زموږ خبرې ونه منئ او زموږ هغه دلایل چې موږ یې لرو هغه تاسو نه منئ، نو تاسو به نور هم انزوا ته لاړ شي. بله.
نو فکر کوئ مختار صاحب دا یو ډول فشار کېدلی سي پر طالبانو چې دوی مثلا دغه خپل رسنیز فعالیتونه یو څه انډول کړي، او هغه کوم فشارونه چې ویل کېږي په خبریالانو راغلي هغه فشارونه نه لاس واخلي؟
قطعا دا یو فشار دی، او دغه فشار مونږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی. لبل اخوا امارات اسلامی افغانستان یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادۍ دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري. یو ملک هیڅ وخت ترقی نشي کولی تر هغه وخته پرې چې خپلواک او آزاد میډیا ونه لري. دغه آزاد میډیا حق لري چې اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. اکسس تو انفارمیشن د ژورنالیستانو حق دی. د طالبانو مشران فلکسیبل نه دي. هغه انعطاف پذیري چې باید دوی اوس د قدرت پر ګدۍ ناست دي د افغانستان له آدرس نه خبرې کوي. اړین او ضروري دا دی چې ژورنالیزم ته او د میډیا هغه بیان آزادۍ ته د احترام په سترګو وګوري او د خلکو او د نظام په منځ کې د واټن رانشي. او دا د افغانانو حق دی چې باید د خپل اولوالامر او مشرانو نه د دوی په حق له پوه شي چې افغانستان کوم خواته روان دی.
بله، کور ودان. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حاطف مختار. ښاغلی کریمي هم سټوډیو ته وصل شوی دی. کریمي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر فیسبوک ولې ستاسو دغه دوه پاڼې هدف وګرځولې؟ همې فیسبوک پاڼه د ملي ټلویزیون بند کړه او همې د باختر اژانس، ځکه میلیونونه مینوال هم درلودل دغه پاڼه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته لودین صاحب او استاذ لطیف استاذ میلمنو او ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. استاذ، د موضوع په ارتباط باید وایم چې متاسفانه هغه د بیان د ازادۍ شعار څخه بدرګه کاوه او زمزمه کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی واله، ولې نن متاسفانه د هغوی له طرفه څخه د یو ملت غږ خاموشه کېږي چې د میلیونونو خلکو غږ و او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات درلودل، هغه خاموشه کېږي. دا د تاسف ځای ده او دا تر ټولو لویه صدمه او ضربه خپله دوی ته رسېږي، ځکه د دوی په دې شعار باندې ملتونه بې باوره کېږي او هغه باور چې دوی په مختلفو لارو ملتونه تور کړی او هغه بالکل پیکا کړی و، نور بدانه اعتبار منور باندې کېږي. او اسلامي امارات خو د محدودیتونو په برخه کې هیڅ نوو محدودیت چې هغه د اصولو مخالفت وي او یا د چاته د غیر اصولي کړنو له امله دغه بد وضعیت ته وي نه دي ترسره کړي. یوازې هغه قوانین چې هغه پذیرفته وو او له پخوا څخه د رسنیو لپاره وضع شوي وو، د هغو د تعمیل خبره یې ورته کړې ده. ولې په عموم کې د اسلامي امارت له طرفه څخه هیڅ نوی محدودیت.
اما کریمي صاحب، میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده، دوی ویلي امریکا غاک ته چې د طالبانو دغه دوه پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله.
نو البته دوی اسناد شواهد نه دي وړاندې کړي. تاسو پوهیږئ چې د ملي ټلویزیون او د باختر اژانس له پاڼو څخه هغه څه نشریدل چې د یو ملت سره اړوند و، هغه معلومات چې باید هر نظام خپل ملت ته خپل څه وړاندې کړي. دلته یو نظام راغلی ده او باید خپل اصول او خپل مقررات ولري. داسې د بیان د ازادۍ تر محتوا او تر شعار لاندې د خلکو غږ خاموشه کېږي بنا د هغو اصولو چې دوی خپله وضع کړي دي خلاف ورزي ده. اسلامي امارات خو ټول هغه موارد مخې ته وړي چې هغه زموږ د هیواد ملي ګټې تضمینوي او زموږ معنوي اقدار او اسلامي ارزښتونه ورسره محفوظ کېږي. بنا دا د ټولو ملتونو حق دی چې په دې برخه کې تعامل ولري له خپل ولس سره، او په دې کې زموږ هیوادوال ستونزه نه لري. یوازې هغه کس خلک یا هغه کسان چې د بیان د ازادۍ شعارونه بدرګه کوي هغوی د دې سره خپل هغه اصلي څېره څرګند.
بله کریمي صاحب، تاسو وایئ چې طالبان هم د طالبانو حکومت هم د بیان ازادۍ تجمن دی، اما وینو چې په افغانستان کې هم د بیان ازادۍ هغه سینه ده پاتې لکه په تیرو شلو کلونو کې چې وا ځینې چوکاټونه رامنځته شوي چې د چوکاټونو ته د سانسور نوم ورکول کیږي، خبریالان عملا توقیف کیږي. همدا تازه د استرالیایي خبریال موضوع ډیره ګرمه ده چې طالبانو څلور ساعته توقیف کړی و، په زور یې د بخښنې ټویټ پی کړی دی. دغه راز په ننګرهار کې یوه خبریاله وهل ډبول سوې ده، په ظاهره دا کوي چې د طالبانو وسلوالو وهلې ده د سلګۍ په نوم یوه خبریاله. فکر نه کوي چې په افغانستان کې ستاسو لخوا هم رسنیزه فضا یو څه ټکنۍ شوې ده؟
نه خیر لودین صاحب، واقعیتونه باید په اساسي ډول او دقیق ډول مستند ډول باندې برجسته شي. د همدغې خبریالې په اړه ستاسې یادونه وکړه، دغې تېر کال هغه راپور چې هېڅ واقعیت یې نه درلود، اسلامي عمارت مسؤولینو د هغوی تر چاته لاندې چې کوم قیادت ده هېچا ته نورو ته اجازه نه ورکوي، ولې کوم څه چې دوی نشر کړي وو هغه کاملا او په بشپړ ډول باندې پروپاګنده او کذب محتوا یې درلوده. بنا هغوی د نورو په دیکتا او یا د استخباراتي ماموریت ترلو دی، نظام حق لري چې کوم څوک په استخباراتي برخه کې فعالیت کوي باید مخه ونیول شي. هغه د نظام د اصولو د خلاف ورزي له امله له هیواد څخه وتلی او بیا په هیواد کې د فعالیت اجازه نه لري. او د ننګرهار د پیښې په اړه باندې تاسو وویل، هغه یو شخصي پیښه، هغه خپل هغه کوم خبر لیاله چې هغه خپل ویډیو ثبت کړی ده او یو ویډیو کلیپ یې ثبت کړی دی چې دا یو سیاسي موضوع نه ده، دوی یو خپل شخصي موضوع.
بل کریمی صاحب،
اسلامي امارات، بل لودین صاحب، زه
مهرباني
خپل خبر لر تکمیل کوم. اسلامي امارات لرا تکثر په هیواد کې هیڅ کومې رسنۍ ته د محدودیت یا د ممانعت خبر نه ده سوی، نه کوم ژورنالیست خپل دندې څخه منفک کړ سوی یا ګواښو ته سوی. البته ځینې رسنۍ خپل فعالیتونه پرېښي دي، هغوی د خپل وخت کله چې اشغال دي له هیواد څخه د دوی تمویلي منابع وچیږي یا کمزوري کیږي، دوی خپل فعالیتونه پرېږدي او یا ژورنالیستان خپل کارونه پرېږدي. ځینې موارد کې موږ له روسي خبريالان یا ژورنالیستانو په نوم باندې کسان د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه تعقیب شوي وي د تنبیه لپاره، هغوی له ژورنالیستیکو اصولو فراتر ورهخوا په نورو پیښو کې له تعقیب پېژندل شوي دي چې دا هم د یو نظام حق دی چې باید خپل هیواد.
بل ما همدا ویل کریمي صاحب چې تاسو همدا تګلار اعلان کړی ده چې بیان ازادي شته، خبریالان آزاد فعالیت کولی سي، اما ستاسو استخباراتي اداره رسنۍ ترې شکایت کوي، وایي چې وخت نا وخت خبریالان تعقیبوي. یو شمېر خبریالانو سره چې موږ خبرې کړې دا راپور هم موږ د اګست په 15 خپرو، هغوی په همدې کابل کې په ششدرک سیمه کې شکنجه سوي دي او وایي چې طالبانو ورته ویلي چې د دغه شکنجې خبرې هم باید رسنیو سره ونه کړي، دوی ګواښلي په زور ترې اقرار اخیستی. فکر نه کوي چې ستاسو استخباراتي او پوځي ادارې دغه تګلارې ماتوي کوم چې تاسو ورته ټاکلي دي؟
نه لودین صاحب، یو څه باید واضح شي، هغه دا دي چې د استخباراتي او کشفي قانون له لورې څخه هیڅ کس په دې نوم چې هغه ګویا ژورنالیست رسنیز فعالیت یې درلود هغه نه ده تعقیب شوی. رسنۍ خو موږ واضح او روښانه موقف دا دی چې هغه د ملي ګټو په رڼا کې او د اسلامي ارزښتونو سره په سمون کې خپل فعالیت تنظیمولی شي، د ملي وحدت ته صدمه ونه رسېږي، قومي سمتي وجبني تفرقو ته لمن ونه ولسي، او په عین زمان کې د چا تحقیر او توهین ونه سي، اسلامي ارزښتونه پایمال نه سي، مقدساتو ته توهین ونه سي. دا موارد چې اسلامي امارت یې له رسنیو څخه غواړي چې دا یو مسلم او ښه حقایق دي چې ملت هم د دې غوښتونکی دی. ولې کوم موارد چې تاسو یاد کړل په دې برخه کې چې هغه په دې جرم چې ګویا هغه خبریال او ژورنالیست وو هغه دې تعقیب شوی وي او توقیف شوی وي، داسې موارد موږ نه لرو. ما ولیدا د عام کس په ډول یا دی بل مجرم په توګه باندې که څوک نیول شوی وي او مخکې ژورنالیستیکي سابقه درلوده یا له ژورنالیزم څخه په بده استفاده نور کارونه کړی وي، څو ورځې وړاندې موږ په کابل کې یو د ژورنالیستانو یو احتجاجي غونډه وکړه، هغه ویل چې دلته ګڼ شمېر کسان د ژورنالیستانو په نوم فعالیت کوي، ولې اصلا ژورنالیستان نه دي، دا اصلي ژورنالیستانو هغه ایمیج بد کړی. ځینې کسان د سوء استفادې په وجه باندې نور فعالیتونه مخې ته ګولې وي، طبیعي خبره ده قانون له خوا به تعقیب شوي وي، ولې د ژورنالیست په نوم باندې د رسنۍ په نوم باندې اسلامي امارات خپل هغه اصول ورته ورسولي دي او دغه اصول په تطبیق سره له دوی سره د اسلامي امارات همکاري هم شته او حمایت هم شته.
بله کور ودان کریمی صاحب، ډاکټر صاحب مختار، ستاسو په نظر د فیسبوک دغه استدلال څومره پر ځای دی چې د ویلي چې د طالبانو باختر اژانس او ملي راډیو تلویزیون په خپلو پاڼو باندې د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله، وایي تبلیغات کول او تبلیغات هم په یو ډول د سختدریزو ډلو د پیاوړتیا لپاره وو؟
زه فکر نه کوم د فیسبوک دغه دلیل داسې بیز ولري چې هغه پر واقعیتونو باندې استوار وي. له بل اړخه د فیسبوک قوانین د دې دوو آدرسونو له طرفه نقد شوی نه ده. زه هم یو د دغې پیجونو مینوال وم، ما داسې یو موضوع پکې نه ده کتلی چې هغه نړیوال توریزم تلابیبی یا قوانین یا داس قوانین تقشو لاندی کلی چه اغا دی نړیوال و نورمون و فرمون و خصوصا دی فیسبوک دی قوانین و پر خلاف بی. زه فکر کوم دا یو فشار دی پر امارت اسلامی افغانستان باندې چې نړۍ کوم غوښتنه لري هغه باید امارت اسلامی ومني. لبل اړخه چې د جمهوریت او د امارت په منځ کې دا میډیا او ژورنالیزم د ستاسو دقیق او عمیق مطالعه کې څه توپیرونه او فرق پکې راغلی. استخبارات او اطلاعات حق نه لري چې ژورنالیستان ودروي یا ورنه پوښتنه وکړي. بهتره به دا وي چې د وزارت اطلاعات و کلتور استازی ورسره خبرې وکړي، او دا هم کیدای نیسي چې د ټولو ژورنالیستانو راپورونه او یا هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان یې پریښی ده ټول دروغ وایي، او صرف امارت اسلامي افغانستان دلته په حق دی. هر څه چې دوی وایي هغه پر واقعیت استوار دی. بهتر به دا وي، غوره به دا وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو خپلواک او آزاد میډیا ته په درنو سترګو وګوري. که دوی غواړي چې من حیث د یو نظام پاتې شي، نو د یو نظام پالیسي به دا وي چې ژورنالیستانو ته د اطلاعاتو یا د انفارمیشن اکسس ورکړي. دا د ژورنالیزم قوانینو تر سوری لاندې او د نړیوال قوانینو تر سوری لاندې حق دی چې ملتونه باید د هغو افرادو یا اشخاصو نه چې پر دوی حکومت کوي یا د قدرت پر ګدۍ ناست دي، دوی باید پوشي چې دوی څه کوي. مثلا ما داسې یو ځای نه دی لیدلی چې امارت اسلامي افغانستان په هفته کې یو ځل داسې یو پریس کانفرانس ولري د دولت پالیسي، ستراتیژي او د افغانستان ملي منافع د تحلیل کړي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان ته ضرورت اړین دی چې خپل ملت ته ووایي چې دوی د پاکستان سره څه تعلق لري، د پاکستان سفیر څه کوي، او دای ضرورت ده چې خپل ملت ته ووایي چې په واخان کې څه پیښه ده. د دغو تبلیغاتو او رواني جګړو په مخ کې امارت مسؤلیت لري چې
کریمی صاحب وویل چې د دوی دولت یا مجموع کې پوځ او استخبارات حق لري چې یو شمېر خبریالان چې د ده په ټکو خبریالي یا ژورنالیستي فعالیتونو نه بغیر بعضې کارونه کوي، تعقیب یې کړي، تر پوښتنو ګربېګنو لاندې راولي او حتی توقیف یې کړي. اما تاسو وایئ چې دا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده. پخوا د رسنیو کمیټه فعاله وه، اوس هم فعالیت کوي، نو فکر کوئ ولې دغه کمیټه دا چارې مخته نه وړي او پر ځای استخبارات او پوځ مثلا ارکیږي چې خبریالان ونیسي او بویزي تحقیق کې او دغه راز حتی وهل او ټکول کې په شجدره کې خبریالان وایي چې شکنجه سوي دي؟
حقیقت دا دی چې امارت اسلامي دی دا اوس ومني چې دوی یو نظام دی، یو ډله نه دی. اوس دا ومني چې دا ملت شعبې لري او صنوف لري، ټول علما او طالبان نه دي. دا دی ومني چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناسته دی، ټولو هغه نړیوالو قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي کوم چې د اسلامي ارزښتونو، دودونو او عقایدو په خلاف نه وي. بیان د ازادۍ هیڅکله په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کیسه کړي وي. اوس بیان ازادۍ ټول هغه مسایلو ته د احترام په سترګو ګوري چې د افغانستان ملي وحدت، ملي یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام وساتي. خو امارت اسلامي دا ومني چې د دوی په حکومت کې داسې خلک وجود لري چې غیر مسؤولانه پرته له دنه چې وزارت اطلاعات و کلتور ته یو څه ووایي داسې تشنج ایجادوي. د دغه مخنیوی د امارت اسلامي افغانستان په ګټه دی.
بله،
او که چیرې دغه کارونه په شکل د دوامدار مومي او موږ انکار کوو چې نه هیڅ شی نشته، امارت اسلامي ټول میډیا ته په درنو سترګو ګوري، فقط تبلیغاتي جنبه ورکوو، نو بیا موږ د واقعیتونو نو سترګو پټو.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. کریمی صاحب تاسو څه وایئ د ډاکټر صاحب د نیوکو ته چې وایي اطلاعات فرهنګ وزارت سته، د نشراتو معینیت سته، کمیټه هم د رسنیو د سرغړونو د څېړنو شته، اما بیا مثلا استخبارات او پوځ ته څه اړتیا پېښېږي چې خبریالان تعقیبوي؟ حتی که شخصي موضوعی هم وي، اما هغه خبریال دی، یوه اداره لري، ادارې سره ثبت دی.
بله لودین صاحب، پنسپ د اسلامي امارات لوري څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت زما معلومات دی او زه خپل په دینو کې دخیل ومه حضور می درلود په او میاستو په ترڅ کې لدیر شو نزیاتې غونډې موږ د ژورنالیستانو له اتحادیو د غوی له نمائندګانو سره درلودلې دي په دې برخه کې لاغوی سره په د ښه تعامل لاغوی سره د کار په برخه کې د همکاري غستونزې چې دوی درلودې یا کوم غوښتنې چې د اسلامي امارت له لوري زخوي په مختلفو مواردو کې ورسره مطرح شوي دي ان د کله چې اسلامي امارات وکونه کابل شهر ته نن وته دغه په لند وخت کې یو کمیټه مور وټاکل سي د رسنوي سره په تماس کې وي او دا ترمنځ کوم یا نه باوري وي یا ابهام موجود وي دغه طرف کول لپاره کارونه وسی البته اسلامي امارات له لوري زخه د اطلاعات فرنګ له لوري زخه په دې برخه کې زیات تاسو ودل درسنه سره موږ ډیره غونډه دلودلې دي هم دا اوس هم زه هر ورځ لسکونو رسنوي سره په جریان کې دا غوښتنې ستونزې دا غوښتنې مشکلات رسیږي او رو یا تر خپل واسه پر رسیدګي ورته کوو په دې برخه کې یعنی هغه کوم مسولیت چې د اطلاعات فرهنګ پورې اړه لري هغه تر ډیره حد پورې ادا شوی ولې د استخبارات او د کشفي ارګانونو له لوري ځخې واځي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغه هیڅ نه ولې اطلاعات فرهنګ یا رسنوي مطبوعاتو سره یې هغه د دې کړنی اړیکه نه لري هغه واځي د ملي امنیت سره
او د بیا خو بیا د قانون او حق جوړیږي چې باید اما کریمي صاحب د خبريالان چې دی په همدې پلمو هم چې بول سوي توقيف سوي دي حتی تر دوه میاشتې پورې توقيف سوي او هلته کول سوي دي تاسو تاییدوي چې دوی شکنجه سوي هم دي ځکه دوی خبريالانو خموږ سره خبرې کړې دي
بلې زه به لودین صاحب همدې موضوع ته راځم متاسفانه ځینې مواردو کې موږ یو شمېر صحنه سازوي سره مخامخ شوی یو په جلال آباد کې به تاسو په یوه ریسي ویډیوګان یې مراغله لسی ژورنالیستانو یو کس واه حتی د وجلو یو د سیساو ترتیب د مجاهدینو له لوري زه بیا ورسره معلومه شو چې هغه کسان صحنه سازي کول دي لپاره چې بهر ته د تللو یو کیس برابر کې او داسې یو کار یو کاو بلکه موږ له دوه درو پیښو سره داسې مخصوصي موږ ته په ډیر عاجل ډول باندې راپورونه رااله چې په فلاني سیمه کې فلان خبريال اوس وینم نه اخلم فلان خبريال وهل سوي ډبول سوي او ډیر سخت به تلن ور سره سوي والته په پلان ځای کې پروت ولې موږ څلته دوه کونه لیږلې دي هغه سیمه کې هغه خبريال هم تللې ده بیا خپل خبريال تر دوه ورځو پورې اړیکه نه کوي او اسلامي امارات دوه کونه ورته وایي چې ته چیرته او په کومه سیمه
بل
ځان حاضر کسي موږ هغه سیمه او تلنه وکړو ولې دا رقم پیښ موږ سره مخامخ شوی چې اکثریت یا فیک وي
بل کریمي صاحب وی به دا پسې ممکن صحنه سازي هم وی اما شته داسې واقعیتونه هم چې حتی په زابل او روزګان موږ راپورونه لرو چې دوه میاشتې پورې یو خبريال توقيف شوی اخره کې هم بي ګنا ثابت شوی او بیرته خپل خبريالۍ کارت ورګرځېدلې دی او هغه د طالبانو کوم قضایي ارګانونه چې هم دی هغه ورته ویل چې بي ګنا وي
بل او کچیرته داسې احيانا داسې یو پیښه هم کیږي چې هغه یو څوک بي ګنا ثابتيږي او جرمي نه ثابتيږي او تدغل اندي نیول کیږي دا غوي قضيه هم تر تعقیب لاندې نیول کیږي هغه به د اسلامي امارات محاکم هغه قضيه هم تعقیبوي چې دا غوي سره کوم کار کوي او هغه هم تعقیبيږي دا څنګه چې څوک بری وي هغه په دې امارات لا افراد او اشخاص څخه وي او ک د نور هیواد له اتباع څخه وي په دې برخه کې موږ استثنا نه لرو اسلامي حکم د ټول لپاره یو
یعنی استاسو استخباراتي چارواکي یا استخباراتي پرسونل هم ځواب ويون کوي د دغه سپې خو پاړه ک چیرته دوی بے ګناه څوک زوروي
هیڅوک له قانون او د لغو څخه لور نه ده او ک څوک تخته کوي هغه ک پاړه ک چې دا تحقیق کیږي ولې دا رقم موارد موږ ډیر کم لرو چې تقریبا نیس پر برابر دي ولې یو بل خبر چې لودین صاحب زبې اشاره وته کوم دا ډیره زیاته مهمه ده د بیان د ازادي لپاره دا مهمه ده چې باید یو ملت اغوان شي او نسل باید گمراه نشي شایعات خبرول اتهامات کول دا فکر کوم چې د هیڅ نورم او معیار سره سمون نه لري اسلامي امارات له لوري څخه کوم رسنۍ ته یا چاته ویل سي هغه واځي د دې لپاره چې شایعات خبره نه سي اتهامات بسته نه سي او بدون کوم بوله شواهد څخه د یو چا حد کې حرمت ونه سي دا د جمعیت د سالمیت او د غوې د پرمختګ لپاره مهم دي او کله چې یو جمعیت یو ملت مدیریت کیږي په اړه برخه کې دا اصول او د ځوابي ترته مهم دي مرات موږ دغه پرانا کې غواړی چې مسائل تنظیم کې یو څه چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا په برخه کې رامنځته شوی او د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس باندې تړلې شوی دی دا واضح او روشانه ده چې د ټولو معیارونو اصول نقص ده او د دوی د نظر
بل او کریم صاحب هم دا سی ویل کیږي چې طالبان هم نیت لري چې په افغانستان کې د نن ځینی محدودیتونه په خلکو ولګوي چې دغه د ټولنیزو رسنیو او فیسبوک او انستګرام مخه یو څه ونیسي. آیا دغه اوازې هم واقعیت لري او کنه داسې اوازې
اسلامی امارات څخه د سوشل میډیا کې د اسلامی امارات څخه د ټول هیوادوالو د خلکو غوښتنه ده چې اسلامی امارات باید متقابل ګام واخلي؟ خو اسلامی امارات دمه تصمیم نه دی ولې په دې برخه کې ولې هغه څه چې د بیان ازادي یا اصلي محتوا او روحیه ده چې کوم عالم برداران بدرګه کوي هغه باید خپل کلمه کې نظر وکړي.
کور ودان کریم صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب مختار زموږ د خبرونې بل میلمه ډاکټر اسماعیل میاخیل روخ نه شو استودیو ته ډیره هڅه مو وکړه چې ورسره اړیکه ونیسو. هغه موږ راغوښتي و چې د ملي ټلویزیون د پخواني مشر په توګه له موږ سره برخه واخلي چې دا فیسبوک او انستاګرام د ملي راډیو ټلویزیون څنګه رامنځته سول، په څومره خواریو مثلا مینوال پیدا کړه او اوس بندیږي. ستاسو په نظر څه کول په کار دي طالبانو ته چې دغه سي بندیزونو لولکی راووزي او په نورو چارو کې مثلا تر بندیزونو لاندې رانشي؟ که څه هم طالبان وایي چې تاسو هم په دې موافق یې چې فیسبوک ادارې مثلا د اصولو خلاف ګام پورته کړی، د بیان ازادۍ خلاف ګام پورته کړی، اما واقعیتونه بیا دا دي او ویل کیږي چې په افغانستان کې پر خبریالانو طالبانو هم فضا تنګ کړي.
زه باید دلته دا ووایم چې ملتونه حق لري کله چې دوی امنیت ملی ته یا ملی یووالی ته یا ځمکنۍ بشپړتیا ته یا د دوی ارزښتونو ته ګواښ پېښ شي د ژورنالیستانو نه پوښتنه وکړي. اما د افغانستان ملی یووالی او ملي منافع یا ملي ګټه تحلیل شوی، آیا افغانستان پر داسې یو ناپېیلی او متوازن سیاست باندې منتج شوی چې افغانستان له سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسي؟ آیا امارت اسلامی افغانستان د قدرت پرګدۍ کې د طالبانو نه علاوه داسې خلک دوی سره حضور لري چې دغه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان د دغه نظام نه څه غواړي؟ دکې شک نشته چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو تر سوري لاندې په افغانستان کې جنایتونه وشول، دلته بشری نقص وشل، انسانان ووژل سو، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانان زندانونو ته واچول سو. اما اوسنی نظام مسؤلیت دا دی چې د افغانستان ملي منافع څه شی دي؟ آیا د افغانستان ملي منافع دا دی چې موږ یو آزاد او خپلواک میډیا ونه لرو؟ آیا د افغانستان ملي منافع دا نه دی چې موږ یو ملت او آگاه او هوښیار ملت ولرو، په مسایلو پوه ملت ولرو، د پردیو په مقابل کې یو توانا ملت ولرو؟ که د ملت غږ دا وي چې باید مکتبونه وتړو، سکولونه وتړو، داسې مسایل کله چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي په کامل احترام د پوه شي چې د قدرت او د سیاست او د هر ژبه توپیر لري، دوی اوس د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کوي. هیڅ یو ملک مخته نشتلی تر څو چې یو آزاد او مستقل میډیا ونه لري. استخبارات او اطلاعات او هغه ارګانونه او کشفي ارګانونه د ژورنالیست سره څه کار لري؟ ولې باید توقیف شي؟ ولې باید تحدید شي؟ ولې باید توهین شي؟ ولې باید هغه الفاظ ورته استعمال شي کوم الفاظ چې د اسلامي ارزښتونو نه پر خلاف هم وي؟ او دا که قطعا موږ داسې انکار کوو چې نه افغانستان کې هیڅ میډیا کې محدودیت نه درغلی، دا به هم د واقعیتونو پر خلاف وي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان هم ډېر داسې صحنه سازیو سره مخامخ شوی چې هغه ځینې ژورنالستان یا ځینې په نوم نهاده ژورنالستان د ده لپاره چې په اروپا او آسیا او امریکا دې ملکونو کې ویزې واخلي د اسلامي نظام د بدنامولو لپاره یو رواني جګړه شروع کړي.
بله، اما چون امارات چې تاسو وایي نظام ده باید حداقل مسؤلیت ادا کړي، اما بل لوری چې خلک دي ممکن ډیر مسؤلیت ونه لري. په هر حال ډاکټر صاحب ډیره مننه. کور مودان د خبرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی. یو ځل بیا د بحث له میلمنو د طالبانو د حکومت له مرستیال ویان بلال کریمي، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز له مشر او د چارو د کتونکي ډاکټر حاطف مختار، ډیره مننه کوم. باید وایم چې د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل هم د بحث ته را دعوت شوی و، خو هغه ګډون ونه کړ تر اخره شیبه پورې زموږ ټلیفوني اړیکې جواب نکړي. زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.